د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم په دې هیله چې د اختر دریم ورځم په خوښۍ خوشحالي سره تیر کړی. د خبرونه چې تر یوولو سبجو دوام کوي پکې اوري د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونو ډالر ضایع شوي دي. دغه راز د خبرونې دوهمې نیمې مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې 50% له 50 کلونو څخه کم عمر ماشومان په خوار زواکۍ اخته دي. د خبر پښتونخوا د عدلیه ایالتي وزیر او تحریک انصاف ګوند غړی اسرار الله خان ګنډاپور د اسماعیل خان ډیرې په کراچۍ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې د حکومت د مالی بې وسۍ مخه نیسي او یو شمېر دولتي ادارې چې له 14 ورځو راهیسې تړلې دي بیرته پرانیزي. یو امریکایي مفتش اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونو ډالر ضایع شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرپلټونکو د دفتر په یو تازه راپور کې ویل شوي چې له 2004 څخه تر 2012 پورې د افغانستان د ملي اردو د موټرو لپاره د امریکا له لوري د 320 میلیون ډالرو پرزې بیلې دي چې د هغو ضرورت په پام کې ونیول شي رانیول شوي او ګودامونه پرې ډک شوي دي. په راپور کې د افغانستان دفاع وزارت په دې ملامت بلل شوی دی چې د پرزو فهرست نه لري او په دې نه پوهیږي چې پرزې چیرې دي او یا کومو پرزو ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې د دې راپور په اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی. د سرپلټونکو په راپور کې دا هم ویل شوی چې له 2010 څخه تر 2012 پورې داسې سند نشته چې ثابت کړي د افغانستان ملي اردو ته پرزې ورکړل شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې له مشر سره د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې رئیس جیفری فیلټمن او د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغانستان پر حالاتو غور وکړ. روسیا له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د تروریزم د خپرېدو او د مخدره موادو د قاچاق پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې 50% له 50 کلونو څخه کم عمر ماشومان په خوار زواکۍ اخته دي. د دې سازمان د رسنیو د برخې مسؤل وحید الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې خوار زواکۍ په ماشومانو کې د ودې مخه نیسي.
افغانستان کې د 50 کلن ټیټ عمر ماشومان 50% نه زیاتې 50.5% خاص واکې لستونځ سه په یو ډول نه یو ډول مخامخ دي. په دې کې 8.5% یا هغه ماشومان دي چې دوی د شدید خاص واکې نه رنګ وړي. دغه راز په افغانستان کې د ماشومان په برخه کې د 15 کلنۍ نه د ټیټ عمر ماشومان د 8.5% یا 2.5% ماشومان چې عمر نه د 15 کلنۍ کم دي هغه د کم وزنۍ د ستونزو سره مخامخ دي.
د خوړو نړیوال سازمان د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د رسنیو له لارې د مرستو د پروګرامونو له طریقه غواړي د ماشومانو او امیندوارو میندو د خوار زواکۍ په وړاندې خپلې هڅې زیاتې کړي. د خیبر پختونخوا د عدلیه ایالتي وزیر او د تحریک انصاف ګوند غړی اسرار الله خان ګنډاپور په روند اسماعیل خان ډیرې په کلاچۍ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. پر نوموړي هغه مهال ځانمرګ برید وشو چې په خپله حجره کې د اختر د لومړۍ ورځې په مناسبت د میلمنو هرکلی کاو. ویل کېږي چې ځانوژونکي په حجره کې دننه ځان والوزه او په دغه برید کې د اسرار الله خان ګنډاپور په ګډون لس تنه ووژل شول او تر 30 زیات ټپیان شول چې د ډېرو حالت د اندېښنې وړ دی. د انصار مجاهدین په نوم یوې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د دغه هیواد د لوی مرکه چې او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې په یوه اعلامیه پای ته ورسېدې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن دا دوه ورځنۍ خبرې خورا مهمې وبللې. ویل چې بل پړاو به راتلونکې میاشت ترسره شي.
The foreign minister of the Islamic Republic of Iran presented an outline of a plan.
پریکړه وشوه چې بل غونډه د نومبر په 8 او 10 په جنیوا کې وشي. د غونډې برخوالو همدارس موافقه وکړه چې اروپایي اتحادیه درې جمع درې او د ایران اټومي ماهران او د بندیزونو کارپوهان به تر راتلونکو غونډې مخکې سره ویني چې پر اختلافات خبري وکړي او عملی ګامونه واخلي. میرمن اشتن دا هم وویل چې پنځه جمعه یو ډله د ایران نوی وړاندیز مهم ګڼي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې د حکومت د مالی بې وسۍ مخه نیسي او یو شمېر دولتي ادارې چې له شپاړسو ورځو راهیسې تړلي دي بېرته پرانیزي. اوباما دغه قانون سمدستي وروسته له هغې لاسلیک کړ چې پرون ناوخته د کانګرس دواړو جرګو مشرانو او استازو جرګو هغه تایید کړ. په مشرانو جرګې کې ډیموکراتان او په استازو جرګه کې هم جمهوري غوښتونکو اکثریت لري. د سپینې ماڼۍ د بودیجې دفتر وویل د فدرالي ادارو کارکوونکي به نن سهار بیرته خپلو کارونو ته لاړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لنډو څرګندونو کې د دغه جوړجاړي په خاطر د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو مشران چې ترمنځ ژور اختلافات راپورته شوي وستایل او ویویل اوس د وخت دی چې د امریکایانو اعتماد بیرته ترلاسه شي. وکیلانو بیګا د شپې تر 12 بجو پورې چې د حکومت د پور اخیستو اندازه اوسنی حد یعنی 14.3 تریلیون ډالرو ته رسېده وروستی مهلت درلود چې یوې موافقې ته ورسیږي. که نه حکومت له قانوني پلوه نور نشوای کولی چې د خپلو لګښتونو د تامین لپاره نورې پیسې پور کړي. سپینه ماڼۍ وایي د عراق صدر اعظم نوري المالکي به د نومبر په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. په یو بیان کې ویل شوي چې په دې کتنه کې به د امریکا او عراق ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو پر مسلې خبرې وشي. په یو بیان کې دغه راز ویل شوي چې اوباما غواړي له عراق سره د امریکا د همکارۍ د پیاوړي کېدو او د سیمه ییزو مسایلو د هماهنګ کولو پر موضوعاتو خبرې وکړي. دا کتنه په داسې وخت کې اعلانیږي چې نوري المالکي په هیواد کې د فرقه ییز شخړو له زیاتوالي سره مخامخ دی. په دغو شخړو کې چې د اقلیت سنیانو او د مالکي د اکثریت شیعهګانو ترمنځ روانې دي په وروستیو میاشتو کې زرګونه کسان وژل شوي دي. دا کتنه دغه راز په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د دې ویره زیاته شوې چې ممکن عراق د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. د کیمیاوي وسلو د بندیز اداره وایي پلټونکو یې په سوریه کې یولس ځایونه کتلي دي. دا هغه ځایونه دي چې د سوریې حکومت ورته ویلي چې د کیمیاوي وسلو پروګرامونه یې پکې موجود دي. د کیمیاوي وسلو د بندیز ادارې پرون وویل چې دوی پلټونکو په شپږو ځایونو کې حساس تجهیزات ویجاړ کړل. دا اداره چې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمنه ده د سوریې د کیمیاوي وسلو، کیمیاوي مادو او د تولیدي تاسیساتو د ویجاړولو او څارلو دنده په غاړه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک سره سم د سوریې کیمیاوي وسلې باید د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې له منځه یوړل شي. سوریه وروسته له دې د خپلو کیمیاوي وسلو له سپارلو سره موافقه وکړه چې د اګست په میاشت کې دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو په حمله کې د څه باندې 1400 تنو د وژل کېدو پر سر امریکا دمشق ته د حملې خبرداری ورکړ. نړیوالو ماهرانو له تېرې اونۍ څخه د سوریه د کیمیاوي وسلو په ویجاړولو پیل کړی دی. او ساينس پوهان وایي هغه ټوټه چې لامبو وهونکو له موندلو وروسته پرون له اوبو راوویسته د آسماني ډبرې ټوټه ده چې د فبروري په میاشت کې د روسیې په چلیابینسک سیمه کې غورځېدلې وه. دا ټوټه پرون د ارال د چیباکول د جهیل له تله راوویستل شوه. دا ټوټه په جهیل کې 14 متره تر اوبو لاندې موندل شوې. لامبو وهونکو هغه د جهیل غاړې ته راپورته کړه څو اندازه یې معلومه کړي. سره له دې چې دا ډبره زیاته ماته شوې خو بیا یې هم وزن 500 کیلومترو ته رسیږي. باور کېږي چې دا به د آسماني ډبرو تر ټولو لویه ټوټه وي چې تر اوسه پورې موندل شوې ده. د سږ کال په فبروري میاشت کې د روسیې په جنوب کې د چلیبیانسک په سیمې د دې ډبرې چې وزن 12000 تنه اټکل شوی دی ویدو په نتیجه کې 1600 تنه ژوبل شول او ګمان کېږي چې 3 میلیون ډالر زیان به اړولی وي. تر دې مخکې تر ټولو لویه موندل شوې آسماني ډبره 12 کیلوګرامه وه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه دغه راز د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. په انټرنیټ کې دغه راز د ازادي راډیو ژوندۍ پروګرامونه یا ژوندۍ خبرونه هم چې د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو پر پرزو په میلیونونو ډالر ضایع شوي دي. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په افغانستان کې د کم عمر ماشومانو د 5 کلونو څخه کم عمر ماشومانو په خوارځواکۍ اندېښنه څرګندوي.
افغانستان کې 5 کلن ټیټ عمر ماشومان شپږ نه زیاتې د خوارځواکۍ له ستونزو څخه یو ډول نه یو ډول مخامخ دي.
دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې دوهم نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی پروګرام کې مو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له یو مسؤل سره په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې پر مسلې خبرې کړې دي.
موږ په افغانستان کې د ځنګلو له استفادې نه هغه د سونګ لپاره یې مشکل نه لري، ستونزه نه درلودله. په تاریخي شکل باندې د ځنګلو له محصول نه موږ په افغانستان کې استفاده کړې ده. ولې علت دا و چې په تیرو دیرشو کلو کې یو څه مافیایي کړۍ منځته راغلې چې د ځنګل یې په بې رحمانه شکل
راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې اداره وایي د افغانستان د ملي اردو د موټرو لپاره د سلګونو میلیون ډالرو پرزې بیلې دي چې ورته اړتیاوې اخیستل شوي دي. سیګاریا د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې د سره پلټونکي دفتر په یو راپور کې ویلي چې دا پرزې د سی ایس ټی ایس په نوم یوې نړیوالې قومندانۍ چې مشري یې امریکایان کوي رانیولې دي. د دې قومندانۍ دنده د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره مرسته ده. د دې قومندانۍ چې د امریکا د پوځ ډګر جنرال کینت توفو یې قومندان دان دی ویلی د پرزو پیرل به نور ودروی. اسمت سروانی تفصیل اوروی.
د ناتو او روسیې د دفاع وزیران د روان اکتوبر په درویشتمه نیټه له افغانستان څخه روسیې او نورو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او د
په ډیرې تیروتنې سره هغه راپور چې د په افغانستان کې د ملي اردو د موټرو لپاره د سلګونو میلیون ډالرو د پرزو په اړه او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې خپور کړی دی، دا راپور اوس خپرېدو ته چمتو دی.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکو اداره وایي د افغانستان د ملاتړ لپاره د امریکا په مشرۍ یو پروګرام د موټرو د غیر ضروري پرزو په رانیولو په میلیونونو ډالر ضایع کوي. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې د څارنې خاص سرمفتش په یو راپور کې وویل سی ایس ټی سی یا د انتقال ګډه امنیتي قومندانۍ د داسې پرزو فرمایشونه ورکوي چې ورته اړتیا نه وي او یا په ګودام کې موجود وي. د راپور لمخې پلټونکو د سې ګودامونه موندلې چې تر چته پورې د پرزو له بکسونو څخه ډک دي. د مفتشانو په وینا د قومندانۍ له 2011 را پدې خو له 3340 څخه 1568 د پرزو شمیر د کاغذ پر مخ لښ کړی دی، خو دا اداره لا هم د زرګونو پرزو درانیولو لپاره چې احتمالا ورته اړتیا نشته 130 میلیون ډالر لګوي. په راپور کې ویل شوی چې تر ټولو بدله دا ده چې امریکایي مامورین باور نه لري چې دا پرزې په څه درد خوري. دوی تاییدوي چې یوازې 10% پرزې د افغانستان ملي اردو ته ورکول کیږي. د سیګار پلټونکو وایي چې سی ایس ټی سی یا د انتقال ګاډي امنیتي قومندانۍ داسې اسناد وړاندې نه کړی شول چې ثابت کړي له 2010 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د موټرو لپاره پرزې د افغانستان ملي اردو ته سپارل شوې دي. سیګار د افغانستان پر دفاع وزارت هم انتقاد کړی، ویلي دي چې په دې نه پوهیږي چې کومې پرزې د ثبت او راجستر په کتاب کې شته، چیرې دي او کومو پرزو ته اړتیا لري. د سی ایس ټی ایس مامورینو ویلي تر هغه چې د پرزو بشپړ او جامع لیست چمتو کیږي د ټولو غیر ضروري پرزو پلورل به ودروي. د 2002 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان پر بیا رغونې نږدې 100 میلیارد ډالر لګولې دي. خو سیګار چې جان سوپکو یې سرپلټون کړي په ځلونو په افغانستان کې د امریکا د پیسو د ضایع کېدو موارد موندلې دي.
او پوزا سر چار بلد مبارک شا باڑے لیلوی اختر دی مبارک.
ازادي راډیو د لوی اختر په ویاړ نن د موسیقي خاصه خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. د غرمې له 12 بجو نه د ماسپښین تر 2 بجو موږ ته ټلیفون وکړئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 0909 48 92 2.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته لا څو میاشتې پاتې دي او دغو انتخاباتو د امنیت په اړه جدي اندېښنې شته. په ځینو سیمو کې د رای ورکولو د کارتونو خرڅلاو هم پیل شوی چې چارواکي او څارونکي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي دوی د رای ورکولو د کارتونو په خرڅلاو خبر دي او سخت پرې اندېښمن دي، خو د درغلیو د معلومولو او مخنیوي لپاره ځانګړي اقدامات لري. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري آژانس د راپورټ په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
سید ګل چې کوټې ته دننه شو په شایې یو پند تړلی وو. چې کېناسته او خپل څادر یې وغوړاوه نو د رایو سلګونه کارتونه پکې وو. په مسکا یې وویل چې څومره دی په کار دي. سید ګل د ډیرو نورو کسانو په څیر خپل کاروبار پریښی او د انتخاباتو د کارتونو د اخیستو او پلورلو یا په بل عبارت د راتلونکي کال د انتخاباتو د نتایجو خرڅولو ته مخه کړې. سید ګل چې د ننګرهار په مارکو کې یې د مستریتوب دکان درلودو وایي چې په کلیو او بانډو کې د رای ورکولو کارتونه هر یو په سل افغانۍ اخلي او د کاندیدانو د کمپاین په مشرانو یې په 2.5 یا 3 سوه پلوري.
دلته راځي کسان هر وخت راځي 3-5 سوه زر چې څو پورې جوړ شوي سره هغه اخلي. هر وخت راځي دا کارتونه 1500 هر څومره یې اخلي. دلته راځي کسان.
سید ګل وایي په هر یو کارت کې دومره پیسې ګټي چې د یو خوراک کباب او قابلی او هم ورسره د یو بوتل کولا بیا پرې کړي.
کارت ما په 1500 روپۍ دا خو نغدو خرچو ما مخکې ورکړي خلکو له پیسې. خلک بد ځن راځي ته غواړي څوک انډیوال دوست یې هغه له ورکې بس راغونډه کړه لاس 15 لاس 2 ټول ورکا.
په داسې حال کې چې انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي د رایو د کارتونو خرڅلاو ګڼ شمېر کاندیدان اندېښمن کړي. کچېرې داسې انتخابات ترسره شي چې د 2009 کال له انتخاباتو پکې زیاتې درغلۍ وشي نو ګټه به یې طالب یاغیانو ته ورسیږي. عزیز الله لودین چې د تیرو انتخاباتو په محل د انتخاباتو د کمیسیون مشر وو او اوس یې په خپله ځان کاندید کړی وایي کله چې خلک د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره د رایې ورکولو کارتونه پلوري او اخلي د دې معنی دا ده چې د افغانستان په ولسواکۍ سودا کیږي.
مردم که شما بیاین کارت خود به یک نان چاشت بفروشین یا به $5 یا به $10 ایره اگر خرید فروش میشه در حقیقت دموکراسی افغانستان به خرید فروش استوار است نه به اساس آرای مردم. این چیزهایی است که باید در نظر گرفته شه. ما ایرتیم هر کس از کاندیدات که رای میخره به ملت افغانستان خیانت میکنه، به وطن خیانت میکنه.
امریکا او متحدین چې د طالبانو د رژیم له پرځولو وروسته یې په تیرو 11 کلونو کې په افغانستان کې د ولسواکۍ د قائمولو لپاره کوشش کړی ډیر سخت لیواله دي چې له دغه هیواده د بهرنیو عسکرو لوتلو مخکې د راتلونکي کال انتخابات د دوی د زیارونو لټولو لوی لاسته راوړنه وي. په دغو انتخاباتو کې بریالی کس به د جمهور رئیس حامد کرزی ځای ونیسي چې د قانون په اساس دریم ځل ځان نشي کاندیدولی. د جمهور رئیس ورور قیوم کرزی، پخوانی بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، بل پخوانی بهرنیو چارو وزیر عبدالله عبدالله، د انتقال د کمیسیون پخوانی مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د ولسی جرګې مشهور غړی عبدالرب رسول سیاف د راتلونکو انتخاباتو مهم کاندیدان دي. څارون کې وایي د 2009 کال د انتخاباتو په محل د مخالفینو ګواښونه د پراخو درغلیو سبب شول. توماس روتیګ د افغان څېړونکو د شبکې یو مؤسس وایي د تیرو انتخاباتو په محل یوه ډله کسان چې ویل یې موږ طالبان یو د افغانستان په ختیځ کې د رایو یو مرکز ته داخل شول، صندوقونه تش وو، ټول خلک وتښتېدل. کله چې خلک او چارواکي بیرته ستانه شول نو ویلیدل چې صندوقونه له رایو ډک شوي دي. په داس حال کې چې د 2014 کال د انتخاباتو د کاندیدانو د ثبت نام مرحله څو ورځې مخکې پای ته ورسېده، د رایو د کارتونو خرڅلاو هغه بهرني ډیپلوماټان چې د خپلو حکومتونو لپاره دغه انتخابات ساري هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وایي په داسې حال کې چې دا نشي ویل کېدی چې د تیرو انتخاباتو په مقایسه به په راتلونکو انتخاباتو کې څومره درغلۍ وشي، خو دا څرګنده ده چې امنیتي نیمګړتیاوې راتلونکو انتخاباتو ته یو لوی ګواښ دی. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي سخت زیار باسي چې د رایو د کارتونو د پلورلو مخه ونیسي، د سید ګل په څیر کسان د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کې دغه کاروبار کوي. اختر محمد اجمل په ننګرهار کې د انتخاباتو د کمیسیون د څانګې مشر د رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې په دې وروستیو کې د مهمندري د ولسوالۍ د انتخاباتي ټیم ټول کارکوونکي ځکه لرې کړل چې تقلبي لیستونه یې جوړول او کارتونه یې ورکول. د رویټرز خبري آژانس رپورټ وایي په کندهار کې پولیس د رایې ورکوونکو د لیستونو په غلا کې لاس لري او په قندوز کې کارتونه د یوې بوجۍ وریژو او یا کچالو په مقابل کې پلورل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د رویټرز خبري آژانس ته ویلي، موږ د رایې ورکولو د کارتونو له خرڅلاو خبر او سخت پرې اندېښمن یو، خو د درغلیو د معلومولو او مخنیوي لپاره ځانګړي اقدامات لرو.
و مورد په داسال کې چې د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته لاسو میاشتې پاتې دي او د دغو انتخاباتو د امنیت په اړه جدي اندېښنې شته. په ځینو سیمو کې د رایې ورکولو د کارتونو خرڅلاو هم پیل شوی چې چارواکي او څارونکي یې اندېښمن کړي دي. که د ازادي راډیو انټرنټ پاڼې ته ورشئ نو هلته په دې اړه ویډیو هم لیدلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانا قال کوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټر رسپانډ په وروستۍ ګڼه کې د لوګر د والی ارسلا جمال د قتل په اړه مضمون خپور کړ او دغه راز د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون د څرنګوالي مسله هم څرګنده ده. ورسپانډ لیکي د ارسلا جمال قتل د دې خبرې څرګندونه کوي چې طالبان لا هم یو قوت دی او په افغانستان کې له 12 کالو جګړې وروسته باید له پامه ونه غورځول شي. په عین حال کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د غزونې په اړه خبرو وضع هم معلومه نه ده او یو ویل اعتداده چې طالبان لا هم د افغان حکومت د جګپوړو کسانو ژوند ته ګواښونه کوي. کرسچن ساينس مانیټر وړاندې لیکي د طالبانو لخوا د جګپوړو حکومتي چارواکو په نښه کول او وژل ښیي چې دا ډله په اوس وخت کې د سولې خبرو ته لیواله نه ده او ممکن داسې فکر وکړي چې دوی برلاسي یا وړونکي دي او دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د ناتو او ائتلافي ځواکونو د بشپړ وتلو امکانات هم زیات شوي دي. ورسپانه لیکي د امریکا متحده ایالاتو ټینګار کاوه چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو لپاره یو معامله وکړي خو داسې بریښي چې په دې وروستیو کې دا خبره سسته شوې ده. کرسچن ساينس مانیټر زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې شنبې په ورځ په کابل کې له جمهور رئیس کرزي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل په اصطلاح دوه اړخیز امنیتي تړون چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته به قانوني چوکاټ برابر کړي لاسلیک کېدو ته نږدې شوی دی. ورسپانه لیکي د جان کیری دا خوشبینی ډیره دقیقه او هر اړخیزه نه ده او دا ځکه چې د او جمهور رئیس کرزی توافق وکړ چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د معافیت مسله به د پارلمان او لوی جرګې پریکړې ته پریږدي. د ورسپانه په باور د امریکایي پوځیانو د معافیت مسله په امنیتي تړون کې تر ټولو مهمه او ستره مسله ده. د اوپن ډیموکراسي په نامه انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د خزو د ستونزو او حقونو په اړه د مسعود جلال یو مضمون خبر کړ او په یو برخه کې لیکي د افغانستان خزي هغو مشرانو ته چې دا هیواد د خپلو شخصي ګټو قدرت او د ځان غوښتنې د لوبو په میدان بدل کړي وایي چې نور بسته. د جلال په باور تر ټولو ستره جګړه انتخابات دي. هر ډول بدلون کراشي او د خزو ونډه پکې ځلاند نه وي د افغانستان د خزو په ژوند کې به کوم ستر بدلون رامنځته نه کړي. مسعود جلال د اوپن ډیموکراسي خبرونه کې د افغانستان د خزو د ستونزو او د هیواد د شخړو د حل لپاره په څلورو کټګوریو یا مادو کې پراخ وړاندیزونه کړي چې لنډیزي په دې ډول ده. لومړی داستان یا سناریو افغاني سناریو ده. په دې حل کې ټول افغاني اړخونه په یو سولیز حل توافق کولای شي. د افغانانو ترمنځ دا ډول حل د افغاني حل په نامه یادیږي او دا ځکه چې دا حل د افغانستان د لرغوني دود او مشورو پر اساس رامنځته کیږي. د افغاني ډیموکراسۍ د تعریف پر اساس دا حل ډیر ښه دی او دا ځکه چې ټول اړخونه پکې توافق ته رسیږي. د مضمون لیکوال لیکي دوهم داستان یا سناریو د بې نظمۍ او دوام د 2014 کال انتخاباتو ترسره کیدل او د روانو شخړو د حالت دوام دی. په داسې یو حالت کې به د کابل حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې وي او د هیواد په زیاتو برخو کې به قومي او سمتي شخړې زیاتې شي. د پراختیا اجنډا ډیموکراسي او د ښځو حقونه به یرغمل شي. دریم داستان یا سناریو منفي او بیرونکي سناریو ده او هغه د سخت کورنۍ جګړې لامل د دولت د ړنګېدو حالت ده. دا حالت به افغانستان بیرته د 1990 حالت ته بوزي. مسعود جلال د اوپن ډیموکراسي د خبرونې په مضمون کې څلورمه سناریو د پراختیا حالت بولی او لیکي چې دا حالت ځینې کسان د مرستندویانو د خوښي سناریو بولی او د پراختیایي کارونو په څنګ کې د یو ډیموکراتیک نظام د جوړولو لپاره لار هواروي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې د سولې او اتحاد بنسټ ټینګ شي.
ازادي رادیو اورې د سهار لس بجې او 40 دقیقې کې دونکو دی وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نن د اختر دریم ورځ ده. اختر ته خان او غریب دواړه خوشحالي کوي خو د تیاریو او منزلو په اړه بیا بیل بیل د دوی ترمنځ توپیرونه موجود دي. توپیرونه څه دي؟ په کابل کې د ازادي راډیو خبریال جمیله ظریف د یو وزیر او د غرض د یوې بې وزلې کورنۍ د اختر د لمانځلو په اړه یو راپور چمتو کړی دی چې په ګډه به واورو.
سره لدی چې اختر خان او غریب نه پیژني، د ټولو لپاره د خوشاله ورځ وي، خو د هغو خلکو لپاره بیا یو څه توپیر لري چې د اختر د منځلو لپاره په کور کې خواړه او ځانونه په جامو پټوي. خلک به وایي چې وزیران د اختر د منځلو نه خوند اخلي، ځکه هم امکانات لري او هم خوشحالي، خو دوی پخپله بیا وایي چې د ډیرو کارونو له امله اختر له خپلو کورنیو سره سم نسي منځلی. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د حزب اسلامي ګوند مشر عبدالهادي ارغندیوال څخه مو د اختر په ورځو کې د هغه د بوختیاو په هکله وپوښتل. هغه وویل چې د اختر په لومړۍ ورځ د جمهوري ریاست ماڼۍ ته د اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره ځي، دویمه ورځ د حزب اسلامي ګوند له غړیو سره د اختر په مبارکۍ تیروي، او په درېیمه ورځ یې له خپلې کورنۍ ته وخت پیدا کړي. د اقتصاد وزیر وایي چې دوه لونې لري چې یوه یې په کابل پوهنتون کې استاد ده او بله یې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده. عبدالهادي ارغندیوال وایي ډېر کله یې لورګانې ورنغواړي چې اختر له هغوی سره تیر کړي، خو د ډېرو مصروفیتونو له امله له هغوی سره ډېر وخت نشي تېرولی. هغه له ټولو شتمنو خلکو غواړي څو د اختر په ورځو کې له ټولو هغو بېوزله کورنۍ سره مرسته وکړي چې نشي کولی اختر په سمه توګه ولمانځي.
دا د موږ دینی او عقیدتي وجیبه هم ده چې موږ بېوزلو خلکو سره باید په دغسې ورځو کې خو حتماً مرسته وکړو. که سوداګر وي که نور سوداګر هم نه وي، نور خپل ګاونډیانو ته که څوک څه لري هغه باید خپل ګاونډیانو سره شریک. که زه یم باید خپل ګاونډي ته وګورم، خپل کلیوالو ته وګورم چې څوک غریب دي هغه سره څومره مرسته چې کولی سو خادی ورځې دي په دې کې باید ورسره مرسته وشي تر څو هغوی هم د خادی هغه خوند وګوري.
خو د وزیرانو او نورو ټولو شتمنو کورنیو په پرتله بیا د بېوزله کورنۍ اختر ډېر سوړ او په کورونو کې آرام آرامي وي، نه خپله چیرته ځي او نه یې هم کورونو ته څوک ګرځي. وزیران پیسې او امکانات لري خو وخت نه لري، او بېوزله کورنۍ بیا وخت لري خو پیسې نه لري. قلعه زمان خان د کابل ښار هغه سیمه ده چې د دې ښار د اکثرو سیمو په څیر ډېرې بېوزله کورنۍ ژوند پکې کوي. کله مې چې په دې سیمه کې د یوې کورنۍ له یوې ښځې د اختر د لمانځلو په هکله وپوښتل، نو یو سوړ اسویلی یې وویست او وویل چې دوی اختر نه کوي. هغه ګلمکۍ نومېده او ویویل چې نه یې ځان نه یې ماشومانو ته نوې جامې اخیستې او نه یې هم د اختر لپاره میوه او کلچې اخیستې دي. ګلمکۍ وایي کله یې چې ماشومان د اختر لپاره نوې جامې او نکریزې ورنه وغواړي نو دا ځواب نه ورته لري، او مجبوریږي چې له کوره ووزي او د هغوی لپاره له خلکو نه خیرات راټول کړي.
کور کې هیڅوک هم کار نه مې دماغ تکلیف لري او زه خپل لازم څه خدای ته د خلکو نه پوښتنه زه خپله ګدایي کوم. دغه سړی تودا راټول بچي پې سات اختر کې په خدای کم یو شیم کړي اوس هم دغسې ناست بچي مې زړل وای ادوا چپړې نهشته، کالي م نهشته، نکوریز م نهشته. اوس م ورته وویل ماله خدای ته صبر وکوي، اوس په همې ساعت یې راځي مړه مې خپه سمدستي راووتلم. دوړه کې اختر کې د خلکو کالي اغوندو چپړې هغه کړو دا واړه مې سنې مې اوبه ورته کېده وی ا دې من کالی نه سه خلکو کالی اغونسی ا دې من چپانی سه خلکو چپړی دي نو ما دې څه چالو کوم.
ګلمکۍ درې بچیان لري چې دوه لونی یوې زوی دی او خاوند یې هم عصبي تکلیف لري. ګلمکۍ وایي چې د بېوزلۍ له امله یې اختر ته هیڅ پام نه ده، او د اختر په ورځو کې هم چیرته نه ځي او نه هم د دوی کور ته څوک ورځي. د هغې لور پښتنه وایي چې مور ته یې ډېرې زارۍ وکړې چې د اختر لپاره جامې ورته واخلي خو مور یې نه ورته اخلي.
ما د اختر دپاره کالي نه دي اخیستې.
ولې؟
پیسې نه لرم. کلچې مېوې داسې مونږ نه لرم.
ولې نه
اخلي؟ پیسې نشته. ده
پلار دستان
او
نو ولې نه درته راوړي د اختر مېوه؟
پیسې ورسره نشته.
هغه وایي کله چې د اختر په ورځو کې د خپلو نورو ملګرو او یا هم ګاونډیانو جامې ویني نو په لیدو یې ډېره ځورېږي. دوی له حکومت نه غواړي چې په عمومي توګه د خلکو د ژوند د سطحې د لوړولو او د هغوی د اقتصادي ستونزو د حل لپاره لا ډېر کار وکړي، خو حکومت او نړیواله ټولنه بیا تل له بېوزله کورنۍ سره د مرستې ژمنه کوي او وایي چې تل یې هڅه کړې له ټولو بېوزله کورنۍ سره مرستې وکړي.